نیو سات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلا وطن فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخ د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلکو ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تنو واچو د خبریالانو په ګډون اته تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري په دې چاودنه کې بیا د وژل شویو کسانو شمېر درې او د ټپیانو 15 کسه خودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د داعش خراسان څنګ تیره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والی محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومنه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایل یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 متره پایې هم درول شوي. د برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برېښنا نشته او پرچوی هم زیاته شوه. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ اجه سمندر کې 15 پناهغښتون کې په اوبو کې ټوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناهغښتون کې برابري کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لوري روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناهغښتونکي ژغورل شوي او د 5 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو د پناهغښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکول کیږي. دو امریکایي او روسي او یو جاپانی استورمزلی په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځای روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه استورمزلی نن یکشنبه ناوخته د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس تر راپور له مخې ځمکې ته د دغو استورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله څو وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دغه استورمزلی په 13 اکتوبر میاشت کې د ناسا او د روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږدول شول. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان سړي د وژنې د قضیې په تړاو نیولی دي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه شپږ 50 کلن مسلمان سړي چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کې د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت ناوخته حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښو د خوړلو یا هم د څرمنو د کارولو لپاره حلالوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو سلامونه می ومني. ستاسو د پوره روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړي او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته هم سرګند ده دغه روان هجری شمسی کال مخ په خلاصېدو دی او په دغه کال کې د ازادي رادیو په خبرونه کې ډېر تغیرات راغلل. د هغه جملې څخه یو دا چې زموږ خبرونه د 12 ساعتو پر ځای اوس 24 ساعته تاسو اوریدلای شئ چې دا هغه سره سم زموږ د ځینو خبرونو وخت هم تغیر کړی دی. بل دا چې په دغه روان کال کې دغه رادیو خپل د زیاتو پروګرامونو نشرول د بیلابیلو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، واتس اپ او نورو رسنیو لپاره پراخ کړی دی. او همدار ستاسو کولای شئ خپل دغه پروګرام یعنی د رکوسو عزیزانو خبرونه ته نه یوازې د رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين بلکې د واتس اپ لپاره هم خپل پیغامونه پریږدي. نو په دې هیله چې په راتلونکي کال کې ستاسو هغه دوستان او خپلوان چې تاسو یې په لټه کې یاست پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو د خبرونو څخه په بشپړ توګه ګټه واخلئ، د نن ورځې دغه خبرونه د ځینو پیدا شوو کسانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم د ولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګه یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کاږه ده. نو کدار چوی نو د انساني همدردی لمخې دی ما سره په دې ټلیفونو شمیرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش میرا وای ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بلش میرا 0 9 0 5 5 9 9 اتصالات میرا ته دیم وایم واتس اپ پښته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته دی وایم چې دا فال شمیره ده هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. لتا سه دا دای رادیو سه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ خخ پرونه. الله مو مل شه.
خود ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کس وی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدرنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 8 8 4 1 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنه پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دي. نو تقریبا دغه 100 کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلان ومه 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي. خپل کوښښنه دي تسلیم کراسه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته سلامونه. داد سلام. یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا لیکي چې مکور دی کلار می مر دی دا لک د څورلو سپنځلو سکال په عمر کې دی زه غواړم چې هغه لک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 9 4 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 9 4 0 1 دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدی او ما د دا لکه څخه پوښتنې وکړلې وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زه پلار یم څلور کاله کېږي چې مړ دی وسلام ستاسو خدمتګار
گران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پیداسي وکسانو کې ستاسو کم دوست او عزیز هم شامل وي کنه نو دوایو بکو چې هر څجر پیداسي اوس په هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به په ګر سره واورو چې په هغه کې د خپل ورکوسو خپلوانو او دوستانو بلټنه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغ گل دلمن د ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د آزادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سوي دی سپاره معلومات نه لري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 4 4 1 5 1 شمیره زل بیا تکراروم 0 4 4 1 5 1 واتساپ هم پر پاره دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علامه وساته کلم مر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام ہمت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو ورکسوي حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی. حکمت الله جان د تیر و میاشتو راهیسې له خپل کور نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ د نوموړي په اړه سخته پریشانه ده. هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 1 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 2 2 1. هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی ترلاسه کولای سي. والسلام.
ازادي راډیو کارکون کاریدون کې جن ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمید الله دی. کجا لیدلی نو د ثواب له خبره په دې شمیره زنګ ماته ووهي 0 3 4 5 2 5 5 شماره بیا 0 5 5 5 5 5 دس ماں نمبر دے نکار چالی دلی کور کابل ولایت کے تیز شمارہ تیز ماں سر تماس کن سی
نمون دا آزادی راڈیو کارکن کو آوری دن کتا دا غاو دل وکیل مدنی نمیجی دی ہلمن ولایت دی دا نادالی ولسوالی دا لاس پینزل شپی کی ریچ دا نادر کسوی دی کسوک یا چالی دلی یا پی جن دلی
گران ورور تاسو د دغه ورکسیوی کس عکس په واتس اپ کې شی دی او خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره مو په خپل نه دی ویلي چې موږ څو څو ځلی دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم ادرس او د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. دا ځل زه تاسو د ټلیفون شمیره ولولم خو بل پلا دا کار تاسو په خپل وکړي. تاسو د ټلیفون شمیره 0 0 0 1 0 0 1 بل شمیره 0 0 0 2 2 اته اوه پنځه درې
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کا زوی شفیع الله نومیږي د ملای چې تل زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکی دی عمر یې اوس یو ښکار دی په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دی نو یو لس میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نداره کوي که هر مسلمان ورور کا په بهر کې او په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغه اوري نو که چارې دلې وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردي او ورورۍ له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش بله شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت درېیمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
زه د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوفنج علاقې د نیلي د کې اوسېدونکی یم ما یو هلک ورک ده د دیارلسو څوارلسو کلو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دي هر ور صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه ده
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشان صاحب ته د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوستي د محمود الله په نام د امین الله کازی دي د مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکې دي تورونو نمانی یو ورور ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي څه د اعصابو تکلیف هم لري نو څه کم تلور کال کیږي چې د کور څخه نه درک سوي دي هر مسلمان ورور ته کله د اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي د اتصالات شمېره د صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه د بیسیم شمېره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت میانه ونه لري تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري ښې چارې ښه وخت
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نوې ښکاله کیږي چې نداره کده نه د مرګ درک لور او نه رجوند درک لور که چا یې لیدلې یا امانت توګه سره پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي د پسند د ستور سین سره و او په تیپ اپ څخه مرمه خړلې او پراسته لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس شمیره یو ځلی بیا تکرارم صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاری زوغان اوسیدونکی و
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادره کوي ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ژغ اوري ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اووه اته یو سلو سلور سلویشت نشپیت سلور آویا بیا تکرارم شمیره سپر و اته یو سلور سلور پاج نه و سلور و سلام
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه نمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شوي عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، اتلس کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده صفر و شپږ پنځه یو صفر نه صفر دوه پنځه، یعنی صفر و سو پنځه شپېته لس نوي پنځه ویشت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس اتلس کاله کېږي د کور سره دره کړي. په هغه وخت کې د دوه عمر داسې اوویشت کاله به وو انشاءالله الرحمن. اوس به انشاء الله بي داسې اووه څلوېښت اته څلوېښت کاله کې به وي د عمر. نو که چیرې چاته معلومات وي یا د زموږ خپله آواز اوري، نو د په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. دوه صفر اته نوي یو پارسي بیا کوم دوه صفر اته نوي صفر پنځلس صفر نه سوه پنځلس صفر څلور سوه دېرش دوه سوه دېرش. بیا پارسي درته بیان کوم. دوه صفر نه دوه هشت نو سدو پنځه صفر چار سدو سی دو سدو سی. جزاکم الله. که هر چاته معلومات وي انشاءالله زیرم ورکوو.
زما یو زوی دی ورک دی. زه د بنډې کجکي د ولسوالۍ یم. ځای مې نیچه ده. جلندر مې زوی دی او حاجي سدو خان مې لسی دی. زوی مې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورک دی. هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې پنځلس زره کلدارې ده. وسلام.
ګران ورور، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمیره. خو ستاسو د ټلیفون شمیره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام په راتلونکي کې د سره ثبت کړئ. دغه دوې مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسي. ستاسو د ټلیفون شمیره صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټولو مینهوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې دی او داسې اتلس ولس کاله عمر لري. نقد هلک دی داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي که ته دغه شمارو زنګ ووایې. او اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره انټین شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدلو په هیله. د خپل حساب څخه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا زبیر رادیو ټلون کرانه د دې کو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځم د شمول واشرو د سوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکاله کې چې دا څنګه درک دی. اصلي شمول واشرو د سوالي وسیدل کې دی. کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګا بولان سیمه نادرکتوی دی اکه حرم سلمان ورو پالون ملي معلومات لري له مهرباني له مشي دزما سره کوم کوم ورته شمیره اړ کې ولسته سما د ټلیفون شمیره 0202 8 5 3 0 2 شمیره زری ده 0202 8 5 3 0 2
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه راځم. موږ یو دوه ځانیا لکان ورکړی دي چې نومانیې مشر احمد ولی دی او کشر ولی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دي له نجیب کا ملستان دي او دې د لکان د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي او رکسی د نوزاد نشپاس په منطقه کې دي. شاید جره دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورکسی دي. هوښیار ورور په دغه عقله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي. زموږ سره دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره تاسو ورته ووایو چې 0 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
یو دوا نه یو اته اته پنځه دا شمېره دې زموږ سره لیکه ونیسي که هر چاته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخایي مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ستاسو غوښتنې درم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو دی. د پنځه میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نشته. کار چاته معلومات یې وروره پر دغه شمېره دی موږ سره تماس ونیسي. او سلام په احترام.
ګران وروره موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم دغه ورک سوي یا پیدا سوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړئ، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپل یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمېره 003-04-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو. دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالي مساکلا. دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-8-9-8-1-15. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0-8-9-8-1-15. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
عزتمنو دوستانو، د همدې وروستی پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلر.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00-42-02-21-1-15.
د آزادی میلمه.
د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلست. قدر بن اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لوي فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونې ته ښه راغلاست. ما خو یو څه ستاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدل یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې له لسو کلونو را په دې خوا له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بې وزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو پس څنګه بعض فرصتونه یې راته برابر کړی ول. دغې جملې څخه روسیې کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې مهاجر و. عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته مهاجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې یې؟ درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب می پڅو تقریبا په څلور خارونو او درې هیوادونو کې ویلې دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تیر شوې دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللې، مالته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې په خاور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبه باندې مې تر سره کړې دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړه.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خطبی د چې په خوانزي او لیسه دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق او علوم سیاسي کې ترلاسه کړ، د ډیپلوماسي او د اداره او مدیریت څانګه نه فارغ شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالي ډیپلوماسي او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترې په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې. نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښي وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په خوندې کې استه تو فکرونه راځي، او زی مثلا یو وخت مې وخت انجینری ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبان په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځو نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یو ډاکټر شم او زه خلکو ته خدمت وکم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بلې، بالکل. ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ور دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یو دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم، او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادگی نیو دولسم بخلاص که د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګه کې ترجمانه شوم. دا فرصت ماته برابر شو چې ومیلیدل چې دلته خزی د خلکو نمائندگان دي، خزی د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري، او په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډیر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ماته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان د پاره آمادگی نیو، او چې ولاړه ما انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ، نه مې هم طب.
اوس د دکتورا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ، د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې، زما د پی ایچ ډی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق، یعنی د شریعه لا چې ورته وایي، او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره وړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا داسې یو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي، د دوی نظریاتو څخه استفاده، د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقې وکم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق، خصوصا بشری حقوق، د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري، په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي، او یا دا دواړه په یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي. دغې جملې څخه پاکستان دی، او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و، چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعات ول. نو دا مې موضوع ده، د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي، چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي، سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنا یې دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي. په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړې، د خطر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخوانی جمهوری نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو، نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې تر سره شوې دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین چې تا تصویب شوی دی او تطبیق شوی دی خود دوی مقایسوی حالات ز د نړۍ نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان می فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي ز د عرف او عادت چې خپل د حقوق یو منبع ده پغې کې ګورم. او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړی دی. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخیستل شوې ده، خصوصا د پښتونو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې اته تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړه لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی کسوله کوي او کچېرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خدا سينو شوې چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېرې په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی، نو بیا تاسو بلار شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپل یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي، نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې. خو متاسفانه په عمل کې شتون لري، او زما د علاقمندۍ وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او د عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي، او کچېرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه، هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي. معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټولو نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې مونږه کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغیر په حالت کې ده. نو د سند چې کچيري زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملی کې ده، هغه باید همیشه عملی شي. باید کچيري ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورستې پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان په خوانی اساسي قانون دی، د افغانستان په خوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعه لاري د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان د پاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټول خلکو ته او په خصوص د خزي او د نجونو چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه په کار کوم، هغه فعالیت یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي، زه کوشش میکړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم، او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې، باید په دې حقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته وایو چې باید افغانستان دغه تیارو څخه وباسل شي. او اپم دې کابل می زدلتا په مختلفو مجالسو کې کچیر فرصت راته برابر شوی وی، او کچیر هم وخت می اشتراک کړی دی
خبرې مې کړې. همدغه پښتنه ما غوښتل تاسو نو کوم میرمن حقپال چې څوزلې چې مال تاسو سره تماس نیولې د مرکول لپاره، ما غوښتل تاسو سره خبرې وکم. مالې دل چې تاسو په سفرونو کې یاست، او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کانفرنسونه هم وو چې تاسو حالت د افغان خځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کانفرنسونو په باب یو څه راته وایي.
بله، دقیقا. بعد قبل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم، او د ښځو او افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې ګډون وکړ چې یوه یې هم د جنیف په ښار کې و، چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و، چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربي ممالکو څخه هم نمایندګانی راغلي ول، چې په دې کې هغه نمایندګانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیثیت په سطح تحصیلات کړي ول، موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسې یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو، او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول، او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو، او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په څلور دېرش ولایتونو کې دوی د یوناما په واسطه فعالیتونه کوي، او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدل، او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه خزي چې په بهر کې دي او هغه خزي چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې مونږه وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسی ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډیر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د خځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. آلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې ارتباطات تګ راتک خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد د چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوند یو تعدد د فرهنګ د د د د مختلف او انجوګانې مختلف او نهادونو بنسټونه دلته هډ کوارټرز یا دا شتون لري. نو د مدني فعالیتونو د لپاره یو ډیر ښه ځای ده. موږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ته او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث موږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې موږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږه د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږه ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري. د دوی سره مونږه ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږه د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو. او دې سره سره مونږه د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي. دوی سره مونږه څو ځلې مونږه وکړای شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږه اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږه فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده. زمونږه فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ نه ټول خلک محروم دي او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بیل محکمې بیل اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تایکیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګه تبدې چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده، مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف او هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، دوی سره مو مصاحبه تر سره کړلې. د دوی نمو خله وکړل چې زمونږه د مظاهره او زمونږه د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته مېرمن حقپال پورسته برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته وایاس چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري په همدې ډاکټورا باندې درېګي کوړان دي چې د ژوند لپاره څه پلانونه لري
پلانونه خو ډیر زیات ده چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریکول د دې باعث کیږي چې د عملی لپاره عملی کول لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دیتا ژمن يم چې باید د افغانستان د لپاره او د افغان او انجنو او خځو د لپاره کار وکم او دا کار هر هغه شی چې می پلاستوي غواړم چې دا څخه استفاده وکم او یو مهمه برنامه چې غواړم چې په ساسو د رادیو د طریقه افغانانو ته وایم هغه دا چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره موږ کار کوو چې موږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو نو ام په اوسنۍ حالت کې ام دومره مې د توان نه دی زوړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرز یا په دې سهم واخلم او د سره سره خپل مدافع کارونو تای چې فعالیتونه دی د لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کوم په دغه تحقیق کې دا راته ډیر مهمه ده او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق می غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کوم او په پښتو په فارسی کې ترجمه یې کوم
نزیفه حقپال لته سو ډیره زیاته مننه چې د آزادې میلمه په دې خبرونه کې مو برخه وخسته
زده هوا نوریا زایمه